ام لهم شرکاء، آیا د هغوی دپاره شریکان دي؟ دلته د شرکا نه مراد هغه شریکان نه دي دا کوم بوتان چې دي او یا خلکو نور شریکان چې جوړ کړي دي، بلکې دلته د شرکا نه مراد دی هغه انسانان، شیطانان یا هغه هستیانی لکه حکومتونه چې دي، یا څوک پیر فقیر دی. د ام معنا دلته بل هم اخستی شو، بلکې شرعو لهم من الدین، د دې نه پته لګي چې د هغوی دپاره شریعت مقرروي د دین. د دین نه مطلب دی طریقه، قانون هم دین دی او د دې د جزا او سزا معنی هم ده، یعنی قانون د دوی دپاره هغوی جوړوي چې څو حلال دي او څو حرام دي. دا به هغوی وایي ما لم یأذن به الله، هغه چې د هغې اجازت الله نه دی ورکړی، هغه ضابطه او هغه رولز الله تعالی نه دی ډیفاین کړی، هغه ضابطه او هغه رولز الله تعالی نه وی ډیفاین کړی، بلکې دا هغوی په خپل جوړ کړی وو. د چا چې څوک شریکان وي، یعنی هغوی دوی ته وایي حلال حراموي او حلال حرامول هم هغه مربد دي، څومره چې حرام بنده حلالوي. موږ وایو چې ګوره دا شی حرام دی او دوی یې خوري، دوی ته حلال ښکاري، دا ډیره بده خبره ده او هغې ته مونږ بد وایو. لیکن حلال حرامول هم بد کار دی، چې یو شی حلال وي او هغه بنده حرام کړي، نو دا هم د الله تعالی سره شریک جوړول وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو صحابي راغلی و، هغه اوله عیسائی و. هغه وایي چې مونږ خو داسې نه دي کړي، دا چې راغلی دي چې عیسایان هم ارباب جوړوي خپل احبار، یعنی رابایس، نو مونږ خو چرته هم داسې نه دي کړي. حضرت عدی بن حاتم دا خبره کوله، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې ستاسو علما به حرام حلال جوړول او حلال به حرام جوړول، نو ولې داسې نه وه؟ هغه وویل چې ها دغه شان خو وه، یعنی د هغوی علما او د دین والو خلکو به سوی دی به په هغوی پسې تلل، یعنی د هغوی علما او دین والا خلکو چې به سوی نو دی به په هغوی پسې تلل. د الله تعالی پروا به نه کوله چې هغه څو حلال او حرام جوړ کړی دي، نو دا هم د الله تعالی سره شریک جوړول دي. پوه شوی په دې خبره؟ ځکه چې دا د الله تعالی حق دی چې هغه به وایي چې حلال څه دي او حرام څه دي. دا قانون د الله نه سوا څوک نشي جوړولی، ځکه چې دلته کې راغلی دي چې ام لهم شرکا، نو دې ته شرک ویلی شوی دی چې څوک د هغې دپاره د دین طریقې مقرروي او د هغې الله تعالی هیڅ اجازت هم نه دی ورکړی. دا د الله تعالی اذن نه دی، که هغه د سیاست معاملې وي، که هغه طرز زندگی وي، او دا صرف د خوراک څخه خبره هم نه ده چې په خوراک کې سوسو خوړل جایز دي. دغه شان هغه خلک چې حلال حراموي او یا حرام حلالوي، لکه شراب دي، خلک د هغې فتوی په خپله ورکوي، نو د الله تعالی دین مکمل شوی دی، کوم چې په کتاب کې احکامات راغلی دي او کوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړی دي. دا غینې علاوه دریم شی شته دی نه، او دا داسې سخت جرم دی چې الله تعالی فرمایلی دي چې ولولا کلمه الفضل لقضی بینهم، کچری نوې خبره د فیصلې، کچری د دین وړاندې فیصله نوې شوی، یعنی کو د سو خبري فیصله نوې شوی، دا دوی له چې مهلت ورکړی شوی دی چې د دوی به دومره زندگی وي، او په دې کې الله تعالی هغې له ښکاره چوټي ورکړی ده، الله تعالی ورله ازادي ورکړی ده، او یا دا چې د قیامت ورځې نوې مقرر کړي، نو الله تعالی به دلته هغې له عذاب ورکړی وو او ختم کړی به وو، هغوی به یې نیولی وو. لیکن الله تعالی ورله د ژوند مهلت ورکړی دی چې د دې بنده به دومره ژوند وي او بیا به او بیا یې هغو له مهلت ورکړی وي. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، او بیشک د ظالمانو دپاره دردناک عذاب دی. نن خو هغوی ته څوک سوایي نه، لیکن د هغوی دپاره دردناک عذاب دی. نن هغوی د الله تعالی شریعت ماتوي او د خپلې مرضۍ مطابقې کوي، او داسې یو شی هم نه دی پاتې شوی چې هغوی هغه حلال کړی نه وي. د حرام نه که هغه میوزیک وي، که هغه شراب نوشي وي، او که هغه سود وي، واضح احادیث دی د دې په باره کې چې دا حرام دی. فتوا شاپینګ وی په انټرنیټ باندې چرته نه چرته به درته د چا فتوا میلاو شي، نو دا شریک جوړول دي د الله تعالی سره. الله تعالی هغه څیزونه حرام کړي دي او دوی څوک دي د هغې حلالولو والا. دا ډېر غټ جرم دی. که چېرې الله تعالی د قیامت ورځ نه وی مقرر کړي، نو دلته به یې د هغوی حساب ختم کړی و. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. تاسو به وګورئ په هغه ورځ ظالمانو ته چې هغوی به ویریږي د هغې نه چې هغوی ګټلي وو. په هغه ورځ به هغوی ته پته ولګي. هغه ظالمان چې هغوی به په دنیا کې شریکان جوړول، هغوی به په هغه ورځ باندې د خپلو کارونو نه ویریږي. هغه کارونه چې هغوی کړي وو، یعنی د خپلو عملونو نه، چې کله هغوی خپل کتاب وویني، که هغه کافران وي که مشرکان وي او که هغوی د الله نافرمانه وي. په سورة الکهف کې هم دی چې انسان به د خپل کتاب په لیدو سره داسې ویریږي چې دای په دې کې څه لیکلي دي، چې په دې کې خو هره لویه او وړه خبره درج شوې ده. په دنیا کې خو هغوی قیامت زر غواړي چې راوله ده، دا ولې نه راځي؟ دمکیانې ورکوي. نو په هغه ورځ به ویریږي او مشفق هغه ویروي او مشفق هغه ویروي چې د هغې سره بنده مایوسۍ ته ورسي چې اوس ما ته څه نه شي میلاوی دی. الله اکبر! او هغه وخت به د انسان څنګه حالت وي. فتر المجرمین مشفقین مما فیه. هلته هم دا خبره ده. تاسو به ګورئ مجرمانو ته، هغوی به ویریږي چې په دې کې څه دي. ويقولون يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. هل تهم دا خبره دا؟ تاسو به ګورئ مجرمانو ته، هغوی به ویریږي چې په دې کې څه دي. هی زموږ بدبختي، دا لا څنګه کتاب دی؟ په دې کې هره وړه او لویه خبره درج شوی ده، یعنی یوه خبره هم نه ده پاتې شوی، یعنی هر خبره په کې لیکلی شوی ده د شمار سره. او هغوی به خپل عملونه ویني خپلې مخې ته. نو الله تعالی خو په چا باندې ظلم نه کوي. او دا به کله وي؟ ووضع الکتاب، چې کله کتاب کېښودی شي، نو بیا به د هغوی دا حال شي. نو انسان به د خپل عمل نه ویریږي، حالانکه دا خو د هغو خپل کارونه وو. او د خپلو کارونو نه ولې ویریږي؟ ځکه چې هغوی ته پته ده چې د هغه کارونو سزا به ماته میلاویږي. وهو واقع بهم، او هغوی ته ښه پته ده چې هغه عملونه ما کړي دي، د هغې سزا راته نن میلاویدو واله ده، دا واقع کېدو واله ده. نن زه نشم بچ کېدی. او په دنیا کې چې څوک د الله د ویرې ژوند تېروي، نو په آخرت کې به الله تعالی هغو له امن ورکړي، هغه به بې ویرې شي. دا د حدیث نه موږ ته پته لګي چې الله په چا باندې دوه چې الله تعالی په چا باندې دوه آفتونه او دوه ویرې نه جمع کوي. چې څوک دلته په دنیا کې وویرېدو، نو په آخرت کې به بې ویرې وي. لیکن نن موږ ویرېدل نه خوښوو، چې موږ مه ویروئ. کاش چې نن موږ وویرېدی. موږ د دومره آیتونو د اورېدو سره، د مړو د لیدو سره، په قبرونو کې د کوزولو باوجود نه ویریږو. دا دی زموږ انجام. او مالک بن دینار چې به د جهنم ذکر واورېدو، نو داسې به ویریدو لکه چې جهنم د هغو دپاره جوړ شوی وي. هغو چې به کله تنور ولیدو چې هغه د لرګو سره لمبه شوی و، نو هغو ته به د آخرت یاد رایاد شو چې دغه شان به د خلکو سره د دوزخ اور لمبه کیږي. او موږ خلک خو هر څه وینو، لیکن موږ نه ویریږو. او موږ ویریدل هم نه خوښوو چې چېرته زموږ مزه به خرابه شي، دلته څوک مړه شي. موږ د یو څو منټو دپاره پریشانه شو، او د هغې نه پس بیا هغه خنداګانې او خوشحالۍ وي. او چې څوک دلته وویریدو، نو الله تعالی به هغه په آخرت کې بې ویرې کړي. نو د دې ځای ویره خو یو نعمت دی. بلکې صحابه کرام رضی الله عنهم چې به کېناستل، نو هغوی به داسې خبرې کولې. حضرت عمر رضی الله عنه به وي چې ما ته دا قسمه خبرې کوي، او هغه صحابي رسول دی. او بل ته فرمایي، او موږ اورېدل هم نه غواړو او ویرېدل هم نه غواړو، بلکې موږ د داسې ځایونو نه ویریږو په کوم ځای کې چې د آخرت خبرې کېږي یا د ویرې خبرې کېږي. او چې څوک دلته وویرېدو، نو الله سبحانه وتعالى به هغه هلته بیویری کړي او چې څوک دلته بیویری شو نو هغه به هلته ویرولی شي. هلته د هغو دپاره ویره ده، بیا به هلته جاړي هغه. او دا حدیث زموږ د مخې دی. په دواړو ځایونو کې امن نشي میلاوی دی او صحابه کرام رضی الله عنهم به په دې نه غمکین کېدل چې جاب را سره نشته، نن مې بچي وږي اوده شول، بلکې د هغوی غمونه به د آخرت په باره کې وو. وهو واقع بهم، او هغه واقع کېدو واله دی، د نتیجې په لیدو سره به وویرېږي. اوس خو به هیڅ هم نه کېږي، اوس به نتیجه ګوري. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، دلته کمپنسیشن دی، یو د خپل محنت سیله په آخر کې موندل غواړي. او هغه چې ایمان والوي او صالح عمل والا، او چې داغو نیت خالص وي، فی روضات الجنات، په باغونو کې د جنتونو، او جنت هم ګڼو باغونو ته وایي، لیکن د روضه جمع روضات دی، کومې ته چې ګلستان وایي، نو هغې ته روضه وایي. هلته اوبه وي، سبزه وي، هغې ته وایي. د جنت په خطو کې د ټولو نه معزز ځای روضه دی. او دغه شان په مدینه کې ریاض الجنه دی، د منبر نه واخله د روضې پورې، او هغې ته ریاض الجنه ویلی شي، د جنت باغ. او جنت ګلستان هغه د جنت ټوکړه ده، او هغې ته ریاض الجنه ویلی شي، د جنت باغ، د جنت ګلستان هغه د جنت ټوکړه ده، د جنت ځمکه ده. د علم د مجلسونو په باره کې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هغه ریاض الجنه دی، سبحان الله، د جنت باغونه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د الله تعالی د ذکر مجلسونه نو په هغې کې خسه ریږی، خوری او سکی، یعنی د دې نه فایده وچتوئ. نو د الله تعالی د ذکر مجلسونو ته هم ریاض الجنه ویلی شوي دي. یوازې هم بنده علم اخستی شي، لیکن چې کله خلک په شریکه باندې علم زده کوي نو په هغې کې ډېر غټ برکت وي. نو الله تعالی د هغې دپاره روضات الجنات جوړ کړي دي. لهم ما یشاؤون عند ربهم، هغوی چې څه هم غواړي نو هغه به وي د هغې د رب سره. یو سړی به وایي چې ما یوه وکړې په جنت کې او پټي مې جوړ کړې، نو د هغې به دا خواهش هم پوره شي چې د چا اولاد په کار وي هلته، نو فوراً به پوره شي، نو فوراً به د هغو اولاد وشي. د دنیا چې کوم حسرتونه وو او محرومۍ وې، چې کاش دا زما سره وي نو هغه به هلته پوره شي. د دې مطلب دی چې په دنیا کې ولې مونږ ځان خورو، په دنیا کې چې د چا نه جدا شوي یو نو هغه به هم هلته پوره شي. دا شان که په دنیا کې مو یو خواهش پوره نشي نو هلته به پوره شي، او هلته به هغه څه میلاویږي چې څه هم هغې غواړي. دلته د خلکو ډېر خواهشات وي چې هغه پوره نشي او بنده مړ شي، نو دلته مه پریشانه کیږئ، بلکې په هغې باندې صبر کوئ، صبر کوئ، او خپل ټول طاقتونه په نیک عمل کې لګوئ، نو هلته به درته ډېر څه میلاو شي. لکه که دلته د چا اولاد نه وي او ټول عمر یې دغه غم وي، په څو کې زړه نه لګي، لیکن هغو ته څو پته وي چې کچرې دلته ورته میلاو شوی هم وي، نو کیدای شي چې د ډیرو سختو نه تیر شوی وي هغه. ځکه چې دلته که د چا اولاد وي هم، نو بعضې وخت هغوی ډیر پریشانه وي د اولاد په وجه. لیکن په جنت کې چې اولاد میلاویږي نو هغه به د پرفیکشن سره وي. دغه شان چې په دنیا کې د چا نه څوک جدا شي نو ټول وخت یې د هغه بنده غم وي، او د هغې په وجه بیمار شي، هغه غم د هغې نه ختمیږي. نو څه پته که هغه بنده ژوندی وي او د هغو نه بنده ته څه تکلیف رسېدلی وي، چې څو ازمایش جوړ شوی وي د هغو دپاره، او یا یې هغه د آخرت دپاره مسله جوړ شوی وي. لیکن چې په آخرت کې په جنت کې هغه میلاو شي، هلته به جدایی هم نه وي او د همیشه خوشحالي به وي. د هغه طرف نه به پیسو غم نه راځي. نو هلته چې څو د هغو د رب سره دي، نو میلمستیا به د هغو د رب د طرف نه وي، او تاسو به میلمانی یې. اللهم اجعلنا منهم، یا الله مونږ په دې خلکو کې شامل کړي، او مونږ د خپلو میلمنو داسې قدردانی کوو د خپل حیثیت مطابق او چې څوک ښه خلک وي نو هغوی د خپلو میلمنو ډېر زیات اکرام کوي او چې کله رب میلمستیا کوي نو هغه به بیا څنګه وي. سبحان الله، سوچ کوئ. او دا د چا دپاره دي؟ ذلک هو الفضل الکبیر، دا دی هغه فضل ډېر لوی. تاسو نه ډیزرو کوئ، لیکن دا د الله سبحانه وتعالی فضل دی. فضل سوی دا زیاتی ګړی شي وي، دا ستاسو حق نه جوړیږي. لکه تاسو مزدور له مزدوري خو ورکوئ او د هغې د پاسه ور له ټیپ هم ورکوئ، نو دا وي فضل. نو دغه شان یو انسان هم جنت او د هغې نعمتونه نه ډیزرو کوي، بلکې دا د الله تعالی فضل وي. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، او دا خوش خبري الله تعالى خپلو هغه بنديانو لوركوي. دا به څوک سپیشل خلک وي، او د دې اشاره تیر آیت طرف ته ده. دا روضات الجنات چې دي، او څه هم چې هغوی غواړي نو هلته به ورته میلاویږي. د انسان د خواهشاتو هم یو حد وي. سبحان الله، موږ خو په خپلو خواهشاتو باندې هم نه یو پوهه چې موږ څه غواړو. چې کله رمضان وي یا حج وي، موږ څومره دعا غواړو؟ یوه ګنټه یا دوه ګنټې؟ او د هغې نه پس دعاګانې هم ختمې شي زمونږ خو بس دومره خواهشات وي، دومره لږ، ځکه چې موږ په خپله وړوکې شان مخلوق یو. نو الله تعالی به بنده له د هغه د خواهشاتو نه علاوه هم ورکوي، او دا به د هغو فضل وي چې سوی اوغوښتل نو د هغې نه علاوه یې ورله زیات ورکړل. نو موږ خو پوهیږو نه چې زموږ سوسو په کار دي. دا د الله تعالی فضل دی، هغه په دنیا کې هم ورکوي، موږ د غوښتلو نه علاوه هم راکوي. دا سترګې او غوږونه چا غوښتلي وو؟ او زموږ څومره څومره اعضا چې کار کوي نو هغه چا غوښتلي وو؟ موږ خو چرته هم نه دي غوښتلي چې یا الله موږ له معده راکړي، چې یا الله موږ له ګردې راکړي، یا الله مالک المی راکړي، دا چا غوښتلي دي؟ نو دا ټول د الله تعالی فضل دی، او په آخرت کې به هم الله تعالی دا هر څه راکوي چې څه غواړو. او د غوښتلو حد شته، او د هغې نه علاوه به هم الله تعالی ورکوي. الله تعالی به فرمایي چې نورو غواړی، نورو غواړی. اخیری جنتی ته به هم الله تعالی فرمایي چې نورو غواړه. الله تعالی به فرمایي چې دا دنیا ده، او د دې نه لس چنده زیات، دا ټوله دنیا او د دې نه لس چنده زیات به درله زو درکړم. سبحان الله، د الله تعالی ورکړه او د هغو د نوازشۍ متعلق موږ سوچ هم نشو کولی. دا دی چې د دې بشارت ورکوي، او هغه بندیان څوک دي؟ او هغه بندیان څوک دي؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نو په دې باندې موږ له فوکس پکار دی، توجه پکار ده. نو زموږ اولنی کار به سوی په ایمان باندې فوکس پکار دی چې زما څنګه ایمان دی، او د کوم لیول ایمان دی، څومره مضبوط دی، او زما د خپل ایمان د مضبوطولو لپاره نور څه پکار دي، ځکه چې جنت فری نه دی. الله تعالی فرمایلی دي، ذلک الذی یبشر الله عباده، دا هغه دی د څه چې خوشخبری ورکوي الله تعالی خپلو بندیانو له. دا فری نه دی، او د ټولو دپاره نه دی چې ټول لاړ شي د ګډو بیزو په شان. الله تعالی دا جنت د سپیشل خلکو دپاره جوړ کړی دی. نمبر ون، چې د هغې سره ایمان وي، او ایمان هم د یو لیول نه وي. الحمدلله، الحمدلله، دا مونږ چې په کلاس کې کینو نو د دې سره زموږ ایمان تازه کیږي، بلکې مونږ یې محسوسوي هم، چې کله مونږ قرآن وایو، قرات کوو، چې کله مونږ قرات اورو، د دې تفسیر اورو، نو داسې ښکاري لکه زموږ زړه چې د دننه نه وینځلی کیږي. چې دوه درې هفتې وانه اورو نو مونږ ته پته ولګي چې اوس زموږ ایمان مړاوی شوی دی. او بیا وعملوا الصالحات، او بیا د هغې نه پس صالح عمل کول، او بیا هم هغې ته هسې د پاسه نه ندي کتل چې زه مونځ کوم او زه سبق پایم، بلکې بیا هر سل آخره یاد ساتل دي. دا آیت چې مو ووی نو دا یاد کړئ چې آیا زما عمل صالح هم دی او که نه، زه په کوم پټي کې یم، زه په کوم پټي کې خپل عمل لګوم، کله چا سره خبره هم کوم نو ولي کوم. وقولوا للناس حسنا، ځکه چې زما الله موږ له حکم راکړی دی چې د خلکو سره ښه خبرې کوئ. د دې دپاره چې خلک ووایي چې دا څومره با اخلاقه ده، نه، نو ښه اخلاق په دې وجه چې دا زما د الله حکم دی. اخلاق به ډېر درانه وزن لري په اعمالنامه کې. چې زه خپل اخلاق ښه کړم، چې زما عملي صالح کومې درجې والد دی، او پاغي کې سمره اخلاص دی او زما په ژوند کې سمره صالح عملونه کیږي. زه خپل ژوند په سو کې لګوم او خپل ساتي هغه ډیر زر ختمې دواله دی چې زه د اخرت په پټي کې زر زر تو خمو کرم او بیا دا غي نگهدا شم وکړم ځکه چې زه دا غي فصل هلته اوریبم او کوچری پدې کې هیڅ هم نال نکړم او نه زه حفاظت وکړم او یا کوچری دا چنجي وهي او یا کوچری دا چنجي وهو زما په نیت کې فتور راغی ریاکاری په کې راغله او یا یې چنجي وهي نو بیا به زه سوریبم. قل لا اسألكم عليه اجرا وایه چې زه نه غواړم په دې باندې ستاسو نه هیڅ اجر چې زه خو ستاسو نه سو اجر نه غواړم چې تاسو ما له سو فیس راکړئ سو اجرت راکړئ یا زما عزت کوئ یا سو عهده راکړئ ځکه چې هغوی به نبي کریم صلی الله علیه وسلم یادوه چې د دوی دا شوق دی چې زه لیډر جوړ شم زه اوچت شم. اکثر دا قسمه الزامات په خلکو باندې ولګي چې دوی ښه پیسه جوړه کړه دا ټول د پیسې چکر دی نو زه ستاسو نه هیڅ هم اجر نه غواړم. که څوک ما له عزت راکوي نو ټیک ده که نه راکوي نو هم څه خبره نه ده. که څوک راکړي نو دا هغه په خپل پټي کې لګوي که نه راکوي نو دا هم هغه په خپل پټي کې لګوي نو دا هم هغه په خپل پټي کې لګوي مګر الا الموده فی القربا سوای د محبت نه په رشته دارۍ کې د دې څه مطلب دی نو د دې په باره کې څلور اقوال دي. اولنی قول دا دی او دا د ټولو نه راجح قول دی کوم چې بهترین دی یعنی د قرابت دارۍ د رشته دارۍ د خاطر محبت یعنی زه ستاسو نه څه اجرت نه غواړم لیکن کم از کم د رشته دارۍ لحاظ وکړئ نو کم از کم تاسو زما مخالفت خو مه کوئ زما په لاره کې غنی مه غورځوئ د رحم د رشتو لحاظ وکړئ ځکه چې په دور جاهلیت کې به د رشتو ډیر احترام و او په قریشو کې هم چې څومره خاندانونه وو نو په هغه ټولو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رشته داری وه ځکه چې دا ټول د قریش خاندانونه وو د هغې وړې وړې قبیلې وې د چا سره به په پنځم پوش کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رشته میلاوېده د چا سره په اووم پوش کې نو تاسو د خپلې رشتې لحاظ وکړئ او زما سره دښمني پرېږدئ او یا ما خپل کار کولو ته پرېږدئ نو ځکه یې هغوی ته وویل چې زه ستاسو نه هیڅ هم نه غواړم لیکن کم از کم زموږ مخالفت خو مه کوئ چې زه خپل کار جاری وساتم او د دې دویمه معنی دا ده د قربا نه مراد دی د الله تعالی قرب. زه ستاسو نه هیڅ نه غواړم بلکې دا تاسو د الله تعالی د قرب دپاره کوئ چې الله تعالی ته نږدې شئ د الله تعالی د خاطره تاسو دا کوئ د هغو د محبت په وجه یې کوئ زما خپل ځان له څه نه دي په کار. دریمه معنی یې دا ده چې په خپلو کې د قرابت دارۍ دپاره د قربا معنی ده د خلکو په خپلو کې صله رحمي چې تاسو ما له هیڅ هم مه راکوئ لیکن په خپلو کې تعلقات ښه ساتئ د یو بل سره په ښه طریقه باندې اوسیږئ او دا د اولنۍ معنی سره نږدې معنی لري او اخري معنی دا ده او یوه فرقه ده چې هغوی ترینه دا معنی اخلي چې د قربا نه مراد دی اهل بیت چې زه ستاسو نه د اهل بیت د محبت سوال کوم الا الموده سوای د محبت نه فی القربه زما په رشته دارۍ کې لیکن دا معنی دلته دومره صحیح نه راځي ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د اهل بیت د محبت سوال ولې کوو هغوی خو به نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پرېښودو نو د هغو رشته داران به یې څو پرېښي وو یعنی هغوی خو به نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پرېښودو نو د هغو رشته داران به یې څو پرېښودي وو. قریشي مکه په دښمنۍ کولو کې څو کم نه وو او هغه خلک د اهل بیت نه مراد اخلي حضرت علی رضی الله عنه حضرت فاطمه رضی الله عنها حسن او حسین رضی الله عنهما او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته صرف دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اهل بیت ښکاري چې صرف د دې سره محبت کوي نو دا هم صحیح نه ده ځکه چې په اهل بیت کې خو ډیر زیات خلک راځي او کچری دا تفسیر ترینه واخیستی شي نو په مکی دور کې خو د حضرت فاطمه رضی الله عنها واده هم نه و شوی نو بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اهل بیت محبت واسطه څنګه ورکوله هغې له یعنی قریشي مکه له او دا چې زه ستاسو نه نور هیڅ هم نه غواړم خو بس تاسو صرف د دې سره محبت کوئ نو دا خو بیا ډیره وړوکي شان سیله ده د خپل دعوتي دین چې زه ستاسو نه صرف دا غواړم نو دا خو بیا ډیر وړوکی قیمت وغوښتلی شو دا د دې صحیح تفسیر نه کاری، لیکن دا سلور اقوال راځي د دې په تفسیر کې. اولنی قول په دې ټولو کې بهترین دی، او باقی زما د خبرې دا مطلب نه دی چې د اهل بیت سره محبت نه دی پکار، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په محبت کې دا شی شامل دی چې د اهل بیت سره هم محبت وشي. د یو بنده سره صحیح محبت تر هغه وخت پورې نشي کېدی چې تر څو پورې د هغو د کور والو سره محبت ونشي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی هم دی چې ستاسو په منځ کې دوه درانو سیزونه پرېږدم، یو دا قرآن او یو زما اهل بیت. نو د اهل بیت سره محبت کول او د هغوی تعظیم کول دا د اهل سنه والجماعه عقیده ده، او په دې کې خو د سره بله رای شته دی نه، لیکن د اهل بیت والو په باره کې چې کوم حدیث راغلی دی نو هغه جدا دی د دې آیت نه. د دې آیت نه دا نه ده ثابته، لیکن د اهل بیت په باره کې داسې حدیث شته، او په کار ده چې زموږ د ټولو په زړونو کې د اهل بیت سره محبت وي. ومن یقترف حسنة نزید له فیها حسنا، او لکه څنګه چې موږ وایو چې عمل صالح، نو دا هغه خبره کیږي. مگر اقتراف لفظ راغلی دی، یعنی یو زخمی سرمن کنل، دا هم په دې کې راځي. یا د ونې نه یو پوستکی شوکول، دا هم په دې کې راځي، یعنی دا هم اقتراف دی. او تاسو ته ښه پته ده چې کله تاسو بار بار د زخم نه پټ لرې کوئ نو هغه زخم بیا نشي ټیکېدی. هم دغه شان د یوې نیکۍ نه پس بله نیکي بنده کوي، بیا بله کوي او بیا بله، او دغه شان د نیکۍ یوه سلسله وي. نو دلته دا لفظ راغلی دی د عمل په ځای، چې څوک هم په خپل عمل کې اضافه کوي، زیاتې کوي، نو موږ به د هغو په دې خوبۍ کې اضافه وکړو. او لکه ما چې درته ویلي وو چې عمل یو وي، لیکن چې په هغې کې الله تعالی اضافه وکړي، نو د هغو د هغه یو عمل جزا بیا څومره لرې لاړ شي، څو څو چنده شي. د یوې کجوري جزا بیا د احد غر برابر شي. بعضې لیکي چې 200 چنده شي، بعضې نیکۍ 100 چنده شي، ځینی لس چنده، او ځینی یو زر شي. او د بازار چې کومه دعا ده، نو د هغې سره لس لاکه نیکۍ میلاویږي. او هغه څنګه ده؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. نو د دې سره لس لکه نیکۍ ملاویږي، یعنی د هرې نیکۍ یو شان اجر نه وي. لکه ونې چې وي، بعضې ونه ډېره زیاته بارداره وي او ډېره زیاته میوه نیسي، او ځینې کمه میوه ورکوي. نو دغه شان د ځینې نیکۍ دومره غټ ثواب وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په تاسو کې ځینې هره ورځ د 1000 نیکۍ کولو نه عاجز وي. نو صحابه کرام رضی الله عنهم وفرمایل چې څوک 1000 نیکۍ څنګه کولی شي، یعنی څوک 1000 نیکۍ څنګه کولی شي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کله یو کس 100 ځله سبحان الله وایي، نو داغو دپاره 1000 نیکۍ، یعنی 1000 نیکۍ ولیکلی شي. ځکه چې سلو له تاسو په لسو کې ضرب ورکړئ، نو دا بیا 1000 شي، 1000 نیکۍ جوړ شي. دغه شان په یو عمل باندې لس لکه نیکۍ. دغه شان بعضې وخت یوه روجه وي، لیکن د هغې جزا داسې غټه وي چې د هغې د اجر په باره کې نه دي ویلی شوي، او هلته به د هغې پته لګي. نو یا الله، دنیا زموږ د ټولو نه غټ غم مه جوړوې، او چونکې زموږ ټول غمونه دنیاوي دي، نو نیکۍ به موږ څنګه کوو د اخیرت لپاره؟ حالانکه الله تعالی د بنده په نیکۍ کې اضافه کوي. د یوې وې نیکۍ اجر الله تعالی څومره چنده ښودی دی، نو لس چنده هم د هرې نیکۍ نه وي، د دې نه هم زیات اجر کیدی شي. ځکه چې دا په حالاتو باندې ډیپینډ کوي. یو بنده دی او د هغو سره 100 روپۍ دي، او هغه د هغې نه 1 روپۍ د الله تعالی په لاره کې ورکوي، او یو بل کس دی د هغو سره 100 روپۍ دي، او هغه هم 1 روپۍ خرچ کوي د هغې نه د الله تعالی په لاره کې. نو ولې د دواړو اجر به یو مروي؟ د دواړو په اجر کې به ډېر غټ فرق وي. نو دا په حالاتو باندې ډیپینډ کوي، او په اخلاص باندې ډیپینډ کوي چې چا څومره د شوق او محبت سره د الله تعالی په لاره کې ورکړه. چې یو انسان زکات هم د خوشحالۍ سره ورکړي او یو بل کس یې د زړه سره ور نه کړي، داسې ورکړي لکه چې یو بوج وي، نو د دواړو په اجر کې به فرق وي. کار یو وي او د چا په کار کې ډېر اخلاص وي او د چا په هغې کې کم وي. ان الله غفور شکور، بېشکه الله تعالی غفور هم دی او شکور هم دی. یعنی که انسان نیکی کوي هم خو په هغې کې غلطي کېدی شي دا غونه، او یا که ګناه وشي دا غونه، نو الله تعالی معاف کول واله دی. د یوې وړوکې نیکۍ هم هغه ډېره غټه قدردانی کوي، او که ګناه غټ هم وي نو هغه بخي، ځکه چې هغه غفور دی او شکور دی. ځکه چې نیکی وړوکې شان ده، لیکن د هغې هم الله تعالی قدردانی کوي. بندله د هغه د امید نه هم زیاته ورکړي، د هغه د ګمان نه هم زیاته ورکوي. هغو چېرته سوچ هم نه وي کړی چې ما ته به دومره هر څه میلاو شي. ګورئ که نه، یو کار دنیاوي وي، لیکن چې انسان د هر سل آخره نیت وکړي نو آخرت ګټلی شي. الراه وایي چې زه د تمیم الداری سره ملاقات کولو لتلی وم، نو هغو د خپلې اسپې لپاره په خپله د وربشو دانې صفا کولې، حالانکه د هغو اهل خانه هلته کې وه. نو هغو ورته وی چې ولې بل داسې څوک کس نشته چې دا کار وکړي. نو هغو وی چې ولې نه، خو ما د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی و چې یو مسلمان د خپل اس لپاره د وربشې دانې صفا کوي او بیا یې خپل اس له ورکوي، نو د هغو دپاره په هره دانه باندې یوه نیکي لیکلی کېږي. الله اکبر! لیکن دا کار هغه کس کولی شي چې چا سره علم وي. که چاته پته نه وي چې کوم کارونه د ثواب دي، نو د هغې سره ما ته ډېر ثواب میلاوېدی شي چې د هغې سره زه خپل عمل بهتر کولی شم. نو دا هر څه خو د علم سره راځي. چې چاته پته نه وي نو هغه به څه کوي؟ د دې نه موږ ته پته لګي چې الله تعالی څومره ډېر هر څه زیاتوي او څومره ورکولو واله دی، او هغه څومره ډېر قدردان دی. او اوس یو بنده په ظاهره باندې د خپل کور کار کوي، خو هغه نیت ته آخرت کوي، نو د هغې په ذریعه هغه د آخرت لپاره اجر ګټلی شي. الله اکبر! د دې آیت نه موږ ته د بشارت پته ولګېده. او د جنت د بشارت څه شرطونه دي؟ دویم شرط دا چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم او یو پیغمبر هم د خپل قوم نه سو اجر نه دی غوښتلی. او بله خبره دا ده چې دلته چې دا الا الموده فی القربا دی، نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم چرته هم د چا نه د خپلو رشته دارانو سره محبت کول نه دي غوښتلي، ځکه چې دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د شان لایق نه دي چې هغه خلکو ته ووایي چې زما بل سو اجر نه دی په کار، خو زه دا غواړم چې تاسو زما د رشته دارانو سره محبت کوئ. چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ځان له څه نه دي غوښتلي، نو هغوی له به څه غواړي؟ او بله موږ ته دا پته ولګېده چې کله موږ یوه نیکي کوو، نو الله تعالی بیا څنګه په هغې کې اضافه کوي، زیاتوي. او په اضافه کې د اجر اضافه هم ده، او د نور توفیق میلاوېدو هم ده. چې بنده ته نور توفیق میلاو شي او نورې نیکۍ کول آسان شي، او د نیکۍ نورې دروازې هم الله تعالی کلاوهي. چې کله تاسو یوه نیکي کوئ، نو فوري طور هغه کول ګران کار ښکاري، لیکن چې کله تاسو هغه مسلسل کوئ او جاري ساتئ، نو بیا هغه نیکي ستاسو عادت جوړ شي. او بیا که هغه نیکي ستاسو نه پاتې شي، نو تاسو ډېر زیات خفه کېږئ. دا نه خواسته که څه بیماري راشي یا څه مصروفیت راشي، نو بیا زړه په هغه نیکۍ پسې خفه وي، حالانکه هغه فرض عبادت نه وي. لیکن د هغې داسې شوق پیدا شي د بنده، او الله تعالی بنده ته داسې آسانه کړي لکه چې څوک تهجد لپاسي او هغوی عادت وي، او چې داغونه مس شي، نو هغه داسې پریشانه شي چې هی زمانه خو یو غټ شی لاړو. دغه شان چې څوک د ګل او زیارت په ورځې روژه نیسي په منډی او ثرزډی باندې، او هغه ترینه مس شي، نو هغه پریشانه شي د هغې په مس کېدو باندې. نو دغه شان الله تعالی اضافه کوي د بنده دپاره په نیکۍ کې. د دې یوه معنا د بدلې ده چې هغه اضافه کوي او بدله ورکوي. د نیکۍ دروازې هم کلاوهي او نیکی آسانوي هم. نو ډېرې معنی دي د حسنن. او بېشکه الله تعالی غفور او شکور دی، چې چېرته په نیکۍ کې کمی کوزی راشي، نو الله تعالی یې معاف کوي. هغه د نیکۍ قدردانی کوي. سبحان الله!